یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه ستړي مشي له ازادي راډیو څخه روانه غرمنۍ خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبیدالله عبید سره هرکلی کوم. د دې ساعت په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږ بهیر پیل شوی او له انتخاباتو یوه ورځ وړاندې به دغه بهیر بشپړ شي. د رمو د ټاکنو کمیسیون د مسؤلینو د څرګندونو سربیره پر ټاکنو د سار بنسټونو اندېښنې هم راخیستې دي. د دې ترڅنګ نور بس ته اونیس پروګرام هم لرو چې د دې ساعت په دوهمه نیمای کې خپرېږي. خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د ملي اردو 203 تندر قول اردو په غزنی، پکتیکا او میدان وردګو کې د لسګونه وسلوالو د وژلو ادعا کوي. طالبان وایي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته په افغانستان کې د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې ده. او متحده ایالاتو د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پړه پر ایران اچوله. بشپړ خبرونه. د ملي اردو 203 تندر قول اردو په غزنی، پکتیکا، پکتیا او میدان وردګو کې د 1350 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. تندر قول اردو په یو خبر پانه کې چې نن سهار خبره شوه وای افغان ځواکونو د غزنی په مقر ولسوالۍ کې 26 وسلوال د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژلي. خبر پانه زیاتوي چې د پکتیکا په ورممۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو او د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې نوی وسلوال او د پکتیکا په مرکز او د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې شپږ وسلوال وژل شوی دي. تندر قول اردو وایي چې د غزنی په واغز ولسوالۍ او د میدان وردګو په پلسرخ سیمه کې هم یو شمیر وسلوال وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. او همدارز د عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو وسلې او تجهیزات هم ولجه شوي دي. طالبان وایي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته یې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې ده. د طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي ویلي په قطر کې د دې ډلې د سیاسي استازو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ترمنځ خبرو کې طالبانو له دې کمیټې سره خپله پخوانۍ ژمنه بیا تازه کړه. طالبانو سکل په دوري د میاشتې په 22 اعلان وکړ چې نور نو د سره صلیب نړیوالې کمیټې او نړیوال روغتیایي سازمان WHO ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې واکسین تطبیق او نور طبي خدمات وړاندې کړي. د طالبانو له لوري د دغو ادارو د فعالیت له بندېدو له کبله د ګوزن پېښې ډېرې شوې دي. پرون د روزګان ولایت روغتیایي چارواکو وویل چې په دې ولایت کې د پولیو یوه نوې پېښه ثبت کړه چې ورسره سکل په دې ولایت کې په ګوزن د اخته کسانو شمیر 8 تنو ته ورسېد. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د سپتمبر په 15مه د بنګلادیش د لوبډلې سره د 20 اوورونو مسابقه کوي. د سیالۍ د بنګلادیش په پلازمینه ډاکا کې د کابل په وخت د مازدیګر په 15 بجو پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله لوبې ته چمتو ده. د دریو هیوادونو افغانستان، بنګلادیش او زیمبابوې د کرکټ د سیالیو دا لړۍ د جمعې په ورځ پیل شوه. ښاغلي هوتک د لوبو د دې لړۍ په اړه وویل:
تر دا مهاله په ټوله کې افغانستان او زیمبابوې 8 لوبې ترسره کړي چې خوشبختانه ټولې لوبې د افغانستان په ګټه تمام شوې دي. او نن به افغان کرکټ ملي لوبډله د بنګلادیش پر وړاندې خپل لوبه ترسره کړي چې دا لوبه به هم د کابل پر وخت مازدیګر 15 بجې پیل شي.
افغانستان پرون د زیمبابوې لوبډلې ته ماتې ورکړه. فرید هوتک وویل چې هر لوبډله به دوه مسابقې کوي او پایلوبه به د سپتمبر په 25 نیټه وي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په خاطر ملامت کړ. پومپیو ویل ایران نړۍ ته د انرژۍ پر چمتو کوونکي مرکز بی ساری برید کړی دی. په یمن کې ایران پلو حوثي اغیانو پرون په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر دوو تاسیساتو د حملو ادعا وکړه. دا تاسیسات د ورځې تر 5 میلیونه 200 زره بیرل تیل تولیدوي چې د سعودي د تیلو د تولید د ټول تولید نږدې نیمای ته رسیږي. رویټرز خبری آژانس او وال ستریت ژورنال رسپانه وایي د برید د نړۍ د تیلو د ورځني تولید 15% اغیزمنه کړې ده. پامپیو په یو ټویټ کې لیکلي داسې کوم ثبوت نشته چې دا برید به د یمن لخوا شوی، خو هغه د ایران ولسمشر حسن روحانی او د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په دروغجنه ډیپلوماسۍ تورن کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لیکلي تهران پر سعودي عربستان په نږدې سلو حملو کې لاس لري، خو روحانی او ظریف داسې تظاهر کوي چې ګنې په ډیپلوماسۍ اخته دي. پامپیو ویلي د فارس خلیج په سیمه کې د کړکیچ د کمولو لپاره له ټولو غوښتنو سره سره ایران اوس د نړۍ د انرژۍ د برابرونکي هیواد باندې حملې کړې دي. وروستی خبر دا چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پاول ویلان په نوم د یو امریکایي وګړي د توقیف په اړه په مسکو کې د امریکا د سفارت او د هغه د خور الیزابت ویلان انتقادونه رد کړل. پاول ویلان په روسیه کې د جاسوسۍ په تور بندي دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې چې پر ټویټر خپور شوی ویلي دی چې د امریکا د سفارت او د ویلان د خور ادعا چې د ویلان توقیف غیر قانوني کار دی سمه نه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا سم معلومات نه دي. د امریکا سفارت په یو بیان کې د ویلان د خور الیزابت ویلان په قول لیکلی و چې په غیر قانوني ډول د پاول د توقیف دوام د یو امریکایي وګړي پر اساسي بشري حق تیری دی. د امریکا سفارت د الیزابت خبرې تایید کړې وې او په روسیه یې غږ کړی و چې هغه ته اجازه ورکړي چې خپل کور ته ستون شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورنو موضوعات لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت خبر ورکوي، وایي چې دغه بهیر به له ټاکنو یوه ورځ وړاندې بشپړ شي.
تاکنون به 33 ولسوالی هم مواد اساس و غیر اساس است. روز جمعه تاریخ 22 بود آغاز شده.
خو ولسوالی او تا ده تاکنیز و مواد و ده لیکت پرا ده سار بنسطون و اندخ نیسه دی.
دیمه اندخ نه جیدی دیو خو ولسوالی پرا ده آلتا دی اول طریق دی. مواد لگه دول که در رقم جیگ سوای ده پارلمانی تاکنه که در رقم ده 55 بیتو شاو خو ولسوالی که اووز ده رقم نه حتی ولسوالی ترس کرده.
په یو بل راپور کې بیا دی وې داسې مور له اندېښنو خبرېږي چې د خپل زوی د روښانه راتلونکي لپاره هر ورځ 3 کیلومتره پلی مزل کوي.
سبا خدای نه کړده بیا تعلیم او بیا تربیې سي باره نور د تورستانو د طالبانو د بلو لیکو جنګو خارۍ ته ځي. زما یوه دانه زوی دی، نه مې زړه کېږي پر یو یوه لار باندې ځان چې درس تعلیم ووایي. خدای بیا ښه سړی کې.
په نړیوالو موضوعاتو کې له دې خبرېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو ملامتي پر ایران اچولې ده. همدارنګه نور بسته اونیس پروګرام هم لرو چې د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبرېږي. هیله ده ملتیا موکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.15 صفو کول شي په ټول افغانستان کې واوري. دا هم د خبرونه د سر موضوع. ټاکنې خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی او له ټاکنو یو ورځ مخکې به دا بهیر بشپړ شي. د ټاکنو کمیسیون چارواکي وایي نږدې 3 ولسوالیو ته د ځمکې او هوا له لارې حساس او غیر حساس مواد رسېدلي دي، خو پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه بیا اندېښنه لري چې کېدای شي د یو شمېر ولسوالیو امنیتي وضعیت پر دې بهیر ناوړه اغېز وکړي. اکرام الله اکرام راسره په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتونو له مرکزونو نه ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو لیږد پیل شوی دی او تر اوسه نږدې 3 ولسوالیو ته دغه مواد رسیدلي دي، استول شوي دي. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د محل ویش پر اساس دوی خپلې چارې سمې مخ ته وړي او د ټاکنو نه یوه ورځ مخکې به ټولو مرکزونو ته ټاکنیز مواد ورسیږي.
تاکنون به 33 ولسوالی هم مواد اساس و غیر اساس است. روز جمعه که تاریخ 22 بود آغاز شده با ولایت های بدخشان، غور، بغلان مواد اساس و غیر اساس انتقال داده شد. این پروسه تا یک روز قبل از انتخابات که 5 میزان هست مواد اساس و غیر اساس که شامل دستگاه های بایومتریک، فرم نتایج آرا، رنگ انگشتان دست و برگه های ریدیهی هست انتقال داده میشه.
خو وسال سه نامنی یا اغستون چې بلدی وړاندې د دغه مواد د انتقال په اړه باندې اندېښنې را پیدا کړي وی او نامنی دغه پروسې په وړاندې تر ټولو ستر چیلنج یادېږي د پرټاکونو باندې د اتصار یو شمیر بنسټونه وایي چې امنیتي وضعیت به ولسوالۍ ته د ټاکنیزو موادو د لیک پر بهیر باندې منفي اغیز وکړي. د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا اجرایه وی رئیس یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې تر ټولو لوی ستونزه هغه ولسوالیو ته د موادو د لیک بهیر دی چې د هوا له لارې ورته توکي لیږدول کیږي.
د موږ اندېښنه جدي دغه ولسوالۍ په اړه ده چې هلته د اول طریقه ځي مواد لیږدول کیږي ځکه چې دا رقم جګ شوی ده. په پارلماني ټاکنو کې دا رقم د 515 شاوخوا ولسوالۍ کې و او اوس دغه رقم 9 ولسوالۍ ته رسېدلی ده. نو خدای وکړي چې دغه رقم نور مضافه نه شي او ولسوالۍ د ګواښ ورسېږي. ځینې ولسوالۍ ته به مطمئن یم چې مواد ورسېږي ولې ځینې ولسوالۍ ته خامخا جګړې حالت ده یا به ځان فکر اولی یا به ستونزې فکر پیښې شي ولې باور م داده چې انشاءالله کوم مشکل پکې جدي پیدا نه شي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم مني چې امنیتي ستونزې به ولسوالۍ ته د ټاکنیزو موادو د لیک پر بهیر باندې اغیز وکړي. خو دغه کمیسیون چارواکي زیاتوي چې امنیتي بنسټونو ورسره ژمنه کړې ده. امنیتي بنسټونه په دې برخه کې ژمن دي چې جدي هڅې به کوي او تر څو دغه ګواښونه پای ته ورسوي. وصال صاحب، یو بله مسله چې ولایتونو ته د موادو د لیک بهیر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې 33 ولایتونو ته له کابل نه غیر دغه حساس مواد استول شوي دي. دغه پروسه د سنبلې په اتمه باندې پیل شوی او د سنبلې په 25مه باندې پای ته رسیدلې ده. ولسمشري ټاکنې به د تلې په شپږمه نیټه کېږي که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل وخت باندې د هر اړخیز او لتیر په خډه ول ټاکنو کېدو ته ژمنه کړې. خو له سیاسي جریانونو او ګوندونو سربېره آن ولسمشري ته یو شمېر نمایندانو هم په ټاکنو کې د درغلۍ تر څنګ د ټاکنو ټول ګډونوال په اړه باندې شکونه ښودلي دي. بله وصال صاحب،
ډېر زیاته مننه اکرام صاحب. په راپور کې مو واوریدل چې د ولسوالۍ مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر پیل شوی خو ډېر اندېښنې هم موجود دي. اوس هم خوست ته ځو. په خوست کې د ټاکنو د دریو اداري واحدونو او ولسوالیو د مامورینو د ګمارنې ازموینه اخیستل شوې ده. د نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست د دریو مرکزی اداري واحدونو د ټاکنو د مامورینو د استخدام یا ګمارنې ازموینه د خوست په ملي لوبغالي او د ولسوالۍ د مامورینو د ګمارنې لپاره ازموینې په اړوندو ولسوالیو کې واخیستل شوې. د مرکزی واحدونو په ازموینه کې سلګونو نارینه او ښځینه ګډون کړی وو او د یادو مرکزونو د مدیرانو، د محل رئیسانو، د هویت پیژندپاڼې او بایومیټریک مامورینو، د پاڼو ویشونکو، د صندوق او محل کنټرولرانو وو بستونو لپاره ازموینه ورکړه. د خوست د ټاکنو ریاست د عامه پوهاوي او روزنې مدیر صاحب دین زادران آزادۍ راډیو ته وویل
په خوست کې موږ یو سره شپږتیا مرکزونه لرو او 315 محلونه لرو چې کابو 15302 اتیا مامورین په دې کې په دندو ګمرل کېږي او په خوست کې کابو 2.5 لک رای ورکوونکو نوملیکنه کړې ده. هغه کسان چې وجید شریعت دي او په تذکیره باندې د ټاکنیز تصدیق لګولی دی او په رای ورکوونکو په نوملړ کې نوم شته او انشاءالله ټول به ګډون کوي.
په دې ازموینه کې لسګونو ښځو هم برخه درلوده. د دنیا په نوم یوه پیغله چې د ازموینې لپاره راغلي وویل په دې پروسه کې ځکه برخه اخلي چې د نارینه و په شان د ښځو په محلونو کې ښځینه مامورینو ته اړتیا ده.
موږ دې په خاطر امتحان ورکو چې خویندې چې دي دا هم دلته روشي مراجعه وکړي په انتیاباتو کې ګډون وکړي. خویندو ته ډېر ضرورت ده دلته. که چیرته ښځه په حوزه کې کار نشي کړی نو نارینه یې نشي کولی. موږ ټول دلته باید زنانه کار وکړي د ښځو په حوزه کې.
مدني فعال زینب افغان هم چې د یادې ازموینې ګډونواله وایي کله چې موږ وایو د ټولنې نیمایي قشر مو ښځې دي نو د ټاکنو په ملي پروسه کې هم د دوی ګډون په همدې تناسب ضرور دی.
موږ وایو چې نیمایي ټولنه نیمایي قشر خویندې تشکیل کړی دی نو دوی باید دغه په ډاګه خلکو ته وښایي چې موږ هم د رایې د استعمالولو حق لرو او همدا ډول د انتخاباتو په پروسه کې هم د دوی ګډون ضرور دی ځکه که چېرته خویندې په مختلفو پوزیشنو کې لکه ورونه چې کار کوي دوی هم استعدام شي فکر کوم چې شفافیت به هم رامنځته شوی وي او د دوی شتون هم هلته ډېر ضرور دی.
د خوست په ځینو سیمو کې د نامنه یو ګواښ موجود دی. د دې سیمو څخه یوه هم د قلندر ولسوالۍ ده چې د ولسوالۍ مقامی هم د اساسي سړک د نشتون له کبله په یو بل موقعیت کې دی. د شاهد رحمان په نوم د یاد سیمې یو ځوان وایي چې
زموږ خپله ساحه چې د قلندر ولسوالۍ مربوط ده چې د مزغوره سیمه ده، د هغلته د مزغوره په لسا کې دغه ماموریت په مخ وړو. ستونزې به وي خو موږ دغه ستونزو سره سره دغه ته غاړه ایښې ده او موږ به دغه کار په مخ وړو او انشاءالله چې کامیابه ترسره کېږي.
ټاکل شوی په افغانستان کې راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې د تلې په شپږمه یا د روانې سپتمبر میاشتې په اته ویشتمه ترسره شي. د مسؤلینو په وینا چې دې ټاکنو لپاره په خوست کې تر پخوا تشکیلات او محلونه ډېر شوي دي. دوی زیاتوي مخکې د رایه اچونې صندوقونو ته شپږ شپږ سوه رایه اچول کېدي، خو په دې ټاکنو کې به هر صندوق ته څلور سوه رایې ور اچول کېږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم اقتصادي خبرونه درته ناجیه ساپی وړاندې کوي.
د یوې نوې هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی چې له دې وروسته د کرومایټ ډبرې په هیواد کې دننه پروسس شي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر نرګس نیهان وویل چې دغه قراردادونه د شل میلیونه ډالرو په ارزښت له پنځو شرکتونو سره ترسره شوي دي. د دغه وزارت د پالیسۍ او پروګرامونو مرستیال ولی الله زدران نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو هوکړه لیکونو په اساس د پانګوالو د هڅونې لپاره د شرکتونو د امتیازاتو حقوق له دېرش تر اووه اشاریه پنځه سلنې پورې کم شوی. خغلی زدران ویل چې دغه شرکتونو سیړنې به تر یوې میاشتې پورې په پروان، لوګر، میدان وردګ او کابل کې بشپړې شي. د بادغیس د پستو محصولات به سږ کال پنځه ویشت سلنه راکم شي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طیب نن ازادي راډیو ته وویل چې د پستې د محصولاتو د کمښت وجه د تیر کال وچکالي ده چې پستې په ځنګلونو یې ناوړه اغېز کړی. نوموړي وویل چې اوسمهال په بادغیس کې یوه کیلو پسته پنځلس سوه افغانۍ ده او بهر ته د صادرېدو سره ارزښت نور هم لوړېږي. په بادغیس کې د مهال د پستې نږدې دېرش زره هکټاره ځنګلونه موجود دي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ پنځلس پوله، یو روپۍ یورو شپږ اتیا افغانۍ پنځه ویشت پوله، یو انګلیسي پاونډ شپږ نوي افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ اویا پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستاني کلداري څلور سوه اته نوي افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه کوم چې آزادی رادیو ته تاسو غوږ یاست. اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته راځو. د امریکا متحدو ایالاتونو د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسو د هغو لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو ملامتی پر ایران اچولی چې د هغه هیواد د تیلو نیمایي تولیدات یې اغېزمن کړي دي، خو د یمن حوثي یاغیان چې ایران ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په ملاتړ ائتلاف په وړاندې جنګیږي د دغو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. دا مسله زما همکار نوریاس نوري تعقیب کړې ده. نوري صاحب، د امریکا متحده ایالاتونو د دغو بریدونو په اړه په عکس العمل کې څه ویلي دي؟ کېدای شي په اړه یو څه وایست.
بله وصال صاحب، د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په خاطر ملامت کړی دی. پومپیو ویل ایران نړۍ ته د انرژۍ پر مهیا کیدونکي مرکز بې ساري برید کړی. پومپیو په یو ټویټ کې البته دغه څرګندونې کړي او ویلي دي چې داسې کوم ثبوت هم نشته چې دا برید د یمن له لورې شوی وي. د ایران ولسمشر حسن روحاني او د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په دروغی ډیپلوماسي تورن کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لیکلی تهران پر سعودي عربستان په نږدې سلو حملو کې لاس لري، خو روحاني او ظریف داسې خوویلي چې ګواکې په ډیپلوماسي بوختي. پامپیو دغه راز ویلي د فارس خلیج په سیمه کې د کړکېچ کمولو لپاره له ټولو غوښتنو سره سره ایران اوس د نړۍ د انرژۍ د مهیا کولو پر تاسیساتو کمساري برید وکړ. موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې کارا او په لوړ غږ د ایران حمله وغندي. دغه راز جمهوری غوښتونکو مخکښ امریکایي سناتور لنسی ګراهام ویلي چې که ایران لمسونکو اقداماتو یا د اټومي پروګرام په ترڅ کې د یورانیم غني کول ته دوام ورکړي، اوس یې وخت دی چې د هیواد د تیلو پر چنځایونو پر حملو غور وشي. بلې وصال صاحب،
آیا ایران د دغه تورونو په اړه کوم خبرګون خوده او یا هم حوثی یاغیانو سویل دی پدیره؟
ایران تر اوسه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر دغه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په یمن کې حوثی یاغیانو چې د ایران له ملاتړه برخمن دي پرون شنبه په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر دو تاسیساتو د حملو ادعا وکړه. البته دا تاسیسات هم د ورځې ویل کېږي تر 15,000,000 بیرل تیل تولیدوي چې د سعودي عربستان د تیلو د ټول تولید نږدې نیمایي ته رسیږي. رویترز خبري اژانس او وال سټریټ ژورنال ویلي دی برید د نړۍ د تیلو د ورځې نی تولید 15% اغیزمنه کړی ده. د سعودي عربستان په ختیځ کې د بقیق ولایت د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو لپاره نویو یعنی د تیرې ورځې د حملو وروسته اور هم بل شوی. د سعودي عربستان د انرژي وزیر شهزاده عبدالعزیز بن سلمان ویلي چې د اور لګیدو له کبله په دې چنځای کې د تیلو تولید موقتا درېدلی دی. بله وصل صاحب.
بله، متحده ایالاتونو د دغه حمله لامل په نړۍ کې د تیلو د کمښت مخنیوي لپاره د ځینو اقداماتو خبره هم کړې. په مشخص ډول امریکایي چارواکو څه ویلي دی پدېره؟
د امریکا د متحده ایالاتونو د انرژي وزارت ویلي د اړتیا په صورت کې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د کمښت مخنیوي لپاره به خپل زیرمه کړي تیل بازار ته عرضه کړي. رسمي شمیرنه ښیي چې متحده ایالاتونو په ستراتیژیکو زیرمو کې 630 میلیون بیرل تیل ذخیره کړي دي. البته یو بل موضوع هم ډیر مهم هغه دا چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر دغو تاسیساتو د تیرې ورځې له حملې سره داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې د ایران ملاتړي سی یاغیان په زیاتېدونکي ډول پر مختللو وسلو له بلاستیک توغندیو نیولې تر ډران الوتکو پورې کار اخلي چې دا مسله د سعودي عربستان د تیرو تولید پر تاسیساتو د پر مختللو وسلو په ذریعه د احتمالي نورو حملو په اړه هم جدي اندېښنې راپورته کړې دي. بلې وصال صاحب.
ډېره مننه نوري صاحب کوربدان. معلومات مو دوستانو واورېدل. زما همکار نوري اسنوري و چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه د امریکا د عکس العمل په اړه تاسو معلومات وړاندې کړل. په ننګرهار کې د خصوصي سکتور روغتیا پالو او درمل پلورنځیو له 15 ورځو وروسته کاربندیز په مشهور ډول پای ته رسولی دی. روغتیا پالان وایي که ستونزې یې حل نه شوي دوی به بیا د پوخ کاربندیز لپاره تصمیم ونیسي. بل لور ته د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د روغتیا پالو د ستونزو د حل په موخه له مرکزه پلاوی راغوښته ده. نور تفصیل د باز محمد عابد په دغه راپور کې.
د تیری سیشن به په ورځ د ننګرهار د خصوصي روغتونونو روغتیا پالو او درمل پلورنځي وروسته له هغې کاربندیز اعلان کړ چې د جلال آباد ښار سلورمې ناحیې اړوند د هډوکو د متخصص ډاکټر نوروز شینواری په موټر چاودنه وشوه او هغه پکې ووژل شو. د ننګرهار روغتیا پالو د ولسی جرګې د استازي عبدالرؤوف شپون په منځګړتوب دا کاربندیز د شنبې په ورځ په مشروط ډول پای ته ورساوه. د درمل پلورنځیو د اتحادیې مشر ډاکټر نجیب الله صاحبزاده وایي که شرطونه یې ونه منل شي دوی به د بیا ځلي کاربندیز لپاره تصمیم نیسي او په ولسمشریزو ټاکنو کې به برخه نه اخلي.
ژمنه دا وشوه که دا ځلي غوښتنې عملي نه شي او تصمیم منځته رانه شي نو د وکیلانو د ټولو اقشارو په ګډون به بیا به واحد دریس خپل کېږي او کېدای شي کوم د نظام په وړاندې کم از کم دا کولی شو چې مونږ د خپلو رایه او د نه ورکولو پرېکړه.
د شنبې په ورځ د نیمې ورځې لپاره په ننګرهار کې دولتي روغتونونو هم کاربندیز اعلان کړی و او یوازې بیړني ناروغان یې تر درملنې لاندې نیول. د ننګرهار د سیمه ییز روغتون سرطبیب ډاکټر ضیاءالحق اکمل وایي که د روغتیا پالو ستونزې حل نشي امکان دی ولري چې بیا ځلې کاربندیز به د اوږدې مودې لپاره وغځول شي.
کاربندیز په دولتي شفخانو کې او په خصوصي سکتور ټول شفخانو او مینخانو کې دا پای ته ورسېده. په مشهور ډول باندې کومکم چې ادوري وکړله کچېر راکوم هیات چې د مرکز څخه راځي او د هغو سره کوم موافقې ته ونه رسي او یا رئیس جمهور سره په د ناستې زمینه سازي ونه تر څو دغه کوم ستونزې چې په ننګرهار کې موجودې که د حل لاره پیدا نه شي کېدای شي دا کاربندیز په آینده کې دایمي بڼه ورکړي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاد عبدالرؤوف شپون وایي که حکومت بیا ځلي په خپلو ژمنو وفا ونه کړي نو په ولسي جرګه کې د ننګرهار ټول استازي به د ډاکترانو ننګه کوي.
دوی سره مشخصه ژمنه دا ده چې د دوی تر څنګ ودرېږو، که چېرته د دوی هغه غوښتنې رئیس جمهور وانوري او هغه ته منطقي لارې پیدا نه کړي، دوی سره په ګډ د ولسي جرګې او د ولایتي شورا وکیلان چې څومره زموږ ملګري دي، دوستان دي، د ننګرهار ټول خلک به دوی سره څنګ په څنګ ودرېږي.
د ننګرهار د والي بیان عطاالله خوګیاڼی وایي د ولایتي ادارې په غوښتنه د روغتیا پالو د ستونزو د حل په موخه له مرکزه یو پلاوی ننګرهار ته راځي.
نن هم له سهاره موږ د ځینو مشرانو سره د روغتیا پالو خبرې اترې درلودې. له مرکزه به د امنیت شورا څخه به یو لوړ پلاوی ننګرهار ته راورسیږي او دا پلاوی به د دوی غوښتنې واوري. موږ تمه لرو چې د خبرو اترو له لارې به موږ یوې ښې نتیجې ته ورسیږو او روغتیا پال به کوم اعتصاب چې اوس دوی کړی دی دا پای ته ورسیږي.
روغتیا پال او درمل پلورون کی وای لوګ دې مودې رئیس ورته لنا معلومه درسه د پیسو غوښتنه کیږي او کور نکړل شي د مرګ لګواخ سره مخ کیږي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
د مشال رادیو خبريال باز محمد عبد چې لننګرهارې راپور راکو. فاطمه هغه مور ده چې د خپل زوی سره هر ورځ 3 کیلومتره پر پخو پیاده مزل کوي. د میرمن چې ولونه او یو زوی لري وای ویره لري چې زوی نالوستلوي نشي او تروسی ډلو سره یو ځای نشي. لږ نور حال زما همکار شریف الله شرافت راکوي.
سیمه او د اوس می دوه نفر صفه غخته کې لاس واره ز پر لار کې نه ما وسان وسا کوم بیا راځم کله پر دوه لس بجې لار رئیس چې په مټر ته ځان راوړ.
په جګړه زپلې ورزګان او نالوستې ټولنه کې دا بي تعلیم او بي سرپرست مور په دغه شکیدلو سپلې کې هر ورځ شاوخوا دوه ساعت مزل کوي او خپل دغه یوازنې زوی لاس نیولې شوونځي ته بیایي. تر دوه ساعته مزل وروسته دغه مور چې کله خپل دغه تکلن زوی ښوونځي ته ورسوي نو تر هغو د ښوونځي بهر دغه سره لمر ته ناسته وي څو چې زوی بیرته له ښوونځي څخه رخصت کیږي. او بیا مور او زوی دواړه لاس نیولې د کور پر خوا دوه ساعته مزل ته مخه کوي. پینځوس کلنه فاطمه وایي چې درې کاله کېږي د خپل یوازینۍ زوی سره تر ښوونځي او کوره پورې ځي او راځي، خو وایي اوس څه ځي په سوې ده.
سهار دخوا خپل کار کوم، د دی کور ته تعلیم خط لیکي، ماپښین دخوا خو زه کار نسم کولی، د ده سره روانه یم، خوند یې د ستونو کارونه کوي، دا وړه وو یو وړې وو شی که ده. نو اوس یو درې کاله به کېږي چې ورسره ځم راځم، که دوه کاله کېږي دغه رقم کېږي.
فاطمه وایي خاوند یې په روانه جګړه کې وژل سوی دی او د خپلو وولونو سره یو ځای د خپل یوازینۍ زوی د روښانه راتلونکي په تمه دي. فاطمې د جګړې د ځاني زیان تر څنګ مالي زیان هم اړولی. د دې خپل کور په روانه جګړه کې لوټي لوټ سوی، خو دغه خټن کور چې دا پکښې کې اوسېږي په کرایه نیولې دي. دا مور وایي لوڼې یې د بډایه خلکو لپاره د پیشینه او شادیو کالی ګنډي او په لاسي صنایعو د خپل کور پالنه او ساتنه کوي.
ایله شي نه مور پیژني نه خور نه څوک پر راټولېږي چې ملت ته خدمت وکړي، مور خور ته خدمت وکړي.
د دې مور په باور چې د خپل کور د روزنې تر څنګ د خپل زوی لپاره قلم کتابچا کتاب او د ښوونځي لپاره ځانګړي جامې هم د خپلو لوڼو د لاس په مزدوري اخلي. دا بي سرپرسته مور وایي ځکه په خپل زوی تعلیم کوي چې یوازنۍ زوی یې د تروریستانو لیکو ته ولاړ نه سي او دغه راز د خپل هیواد لپاره د قلم له لارې خدمت وکړي.
چې سبا خدای نه کرده بیا تعلیم او بیا تربیې سي، باره نور د تروریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنګو خوارۍ ته ځي. زما یوه دانه زوی دی، نه مې زړه کېږي پرې پر یوه لار باندې ځان چې درس تعلیم ووایي. خدای بیا دا ښه سړی کې کور ژوند به په وساته سي، د بدې لارې به را وګرځېږي، د هېواد دپاره به خدمت وکړي. لکه مور خور ته چې کوي دا ټول ورېندارګانې دي، خوندې دي، مندې دي، د هر سړي به وایي چې دغه شانې خدمت ورته وکړي چې درس تعلیم ووایي.
اتکلن نجم الخدا غاچ د خپل مور په مرسته په ترینکوټ کې د نورو لیسو په پرتله په مجهز لیسه کې زده کړې کوي. وایي غواړي په راتلونکي کې ډاکټر سي. د مور په زیار د روزل سوي ماشوم ښوونکي هم د نجم الخدا غا د زده کړو څخه راضي دي او زیاتوي چې ښوونځي ته پر وخت راځي او لایق هم دي. د سیدل خان لیسې ښوونکي صدیق الله سیال
او دی چې دی په دوامدار توګه باندې خپلو درسونو ته راځي خپلو زده کړو ته ژمن دی، غواړي چې خپله آینده جوړه کړي، نو د همدې خاطره چې دی اقتصادي زیات اقتصادي مشکلات لري، خامخا سره څه ستونزې لري.
د پوهنې ریاست مسؤلین بیا په اروزګان کې ښوونځي ته د زده کوونکو پر تاګ اندېښمن دي او له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د ترانسپورټ سیستم ورته فعاله کړي.
مننه کول ملتیا مو د دې راپور ویډیوی بڼه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم ولولئ. اوس هم وخت 12:00 بجې.